वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ور ریډیو ده نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم تبا د 14 دسمبر د لاهور جلسې اجازه ورنکړي او کچري چا د جلسې هڅه وکړه نو پر ضد به یې مقدمه درج کیږي خو حکومت مخالف ګوندونه وایي په هر حال کې به د لاهور جلسه کیږي بل لړخته د خیبر پختونخوا حکومتي شمیرو تر مخه په دغه یاد صوبه کې په 13 ګنټو کې د کرونا وایرس نه 15 کسان مړه شوي او 500 کسانو کې د دې وایرس تصدیق شوی او امریکا د خالی یا شنبه په ورځ د ملي پخلاینې لپاره د افغانستان د عالي شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې کولو هرکلی کړی بلخوا د امریکا کانګرس په افغانستان او جرمني کې د امریکایي ځواکونو د کمولو مخه نیسي سرټ کې تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په خپل تازه مارکه کې وزیر اعظم عمران خان د مخالفو سیاسي ګوندونو د ائتلاف یا پی ڈی ایم پر روانو احتجاجونو سختې نیوکې کړي او ویلي دي دا مخالف ګوندونه دا احتجاج د ولس لپاره نه بلکې د خپلو وهنو پټولو په غرض د روغې جوړې لپاره کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پاکستان جمهوری غورزنګ ته به د 14 دسمبر د لاهور جلسې اجازه ور نکړي او کچري چا د جلسې هڅه وکړه نو پر ضد به یې مقدمه درج کیږي خو پی ڈی ایم کې شامل د اپوزیشن ګوندونه وایي هر حال کې به د لاهور جلسه کیږي او زیاتوي چې د دې حکومت پر ضد دوی د پارلیمان نه په اجتماعي توګه استعفا ورکولو ته هم تیار دي بلخوا د صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 13 ګنټو کې 15 کسان په کرونا وایرس مړه شوي او 500 نورو کسانو کې د دې وایرس تصدیق شوی د طبي چارو پوهان د کرونا وبا د دې دویمې چپې په اړه وایي کچري عام اولس په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل پیل نه کړو نو د لوی مالی او ځاني زیان سره به مخ شو ماهرین وایي چې په خلکو په زوره ایس او پیز یا سپارښتنې عملي کولو نه وړاندې په دوی کې د کرونا ناروغۍ په اړه شعور پیدا کول مهم دي ځکه چې عام اولس اوس هم کرونا وایرس خطرناک یا سنجیده نه ګڼي او امریکې د خالی یا شنبه په ورځ د ملي پخلاینې لپاره د افغانستان عالي شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې څخه هرکلی کړی د خالی یا شنبه په ورځ د افغانستان د ملي پخلاینې د رهبری شورا لومړۍ غونډه د کابل په صدارتي ماڼۍ کې پیل شوې چې پکې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي پخلاینې د شورا مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی عبدالرب رسول سیاق یونس قانونی او یو شمیر نور مهم سیاسی او جهادی مشرانو برخه اخسته دغه یادې غونډې ته په خپل پرانیستون کې وینا کې ولسمشر اشرف غنی ویلي په دوحه کې رواني د سولې خپل منځي خبرې دویم پړاو ته رسیدلی او اوس په دې پړاو کې زیاتو مشورو ته اړتیا لیدل کیږي هغه ویلي د خبرو د لومړی پړاو څخه سرګند شوی چې دا خبرې دومره اسانه نه وي نو بیا هم پکې بریالیتوب و مندل شو او مذاکرات یو بل پړاو ته ننوتلی دي او په یو بل خبر کې لسپینی مانی د امریکای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر تک مخکې د دې هیواد د کانګرس غړو له قانوني لارې د هغه د بیړني اقدام مخه نیولې چې غوښتل یې په افغانستان او جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي د روان 2020 کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 او 13 میاشت دغه شمیره 4.5 زره تر کم کړی شوی. په اکتوبر میاشت کې صدر ترامپ ناببره اعلان وکړ چې تر راتلونکي کرسمس یعنی د دسمبر تر 15مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکې د دفاعي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس د خبر له مخې د استازو جرګې او سینټ یو شمیر غړي همغږي شوي چې د 2021 کال د ملي دفاعي اختیار د قانون له مخې له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستل وځندوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا دی ریډیو دے خبرونه تاسو اوریدل. زو د رپورټونو په لور، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره مارکه کې ویلي دوی به کله هم پی ڈی ایم دا د 14 دسمبر د لاهور جلسې اجازه ورنکړي او کچره هغوی د جلسې هڅه وکړي نو پر ضد به مقدمه درج کیږي. عمران خان زیاته کړي څوکۍ به پریک دی خو دوی ته به انارو ورنکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي هر حال کې به د لاهور جلسه کیږي او د دې حکومت پر ضد دوی د پارلیمان نه د اجتماعي استعفو ورکولو ته هم تیار دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
حکومت مخالف ګوندونه وی دي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره به هر یو لار خپلوي چې یو پکې د پارلیمان نه د اجتماعي استعفو هم ده. وزیر اعظم عمران خان بلخوا ویلی دی د مخالف ګوندونه خپل اغلا پټولو د لپاره حکومت نه مفاهمت تم ساتي خو دوی ته به ان آر او ورنکړي. یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې موجوده حزب اختلاف د اولس مسائل حل کې هیڅ دلچسپي نه لري، ونه د مسلو حل لپاره حکومت سره مذاکراتو ته تیار دی. خو دې ته تیار دی او تم لري چې حکومت دوی ته ان آر او ورکړي. عمران خان وی د وزیر اعظم سوکې به پریک دی خو مخالفو ګوندونو اغلا به معاف نکړي. د پاکستان جمهوری غورزنګ چې یو لس حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف دی د دې لخوا حکومت پر ضد روان جلسو په حق لا وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې دا جلسې داسې حال روانې دي چې کرونا وبا په توندې خوريږي خو د اپوزیشن سره د ولس د ژوند څه فکر نشته. عمران خان وی چې هیڅ حال به پاکستان جمہوری غورزنگ تھا 14 دسمبر لاہور جلسے اجازہ ورنکری.
میں نے ان کو این آر او نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل ان کو اجازت نہیں دیں گے، کرسیاں لگائے گا، سب کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں گے.
وزیر اعظم عمران خان وہی دے مخالف گندنوں تا این آر او یا مفاہمتی آرڈیننس بنا ملاوے گی نہ بدوی تا دا لاہور جلسے اجازہ ورکو او کچرے چا دا جلسے ہسا اکڑا نو پر ضد بے مقدمے درج کو. خبر سره وزیر اعظم عمران خان دویمه خبره دا هم کړی دا چې د پی ډی ایم لاهور جلسه کې به حکومت سکس مخند نه جوړوي. بلخوا پاکستان جمهوریت غورزنګ ویلي دی کچر ملتان خار پرشان لاهور جلسه په وخت هم حکومت د مخالفو ګوندونو غړي اونیول نو عکس العمل به ډیر سخت وي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر او د پی ڈی ایم ستر سیکرټر شاید خاقان عباسی ویلی دی چې وزیر اعظم د مخالف ګوندونو غورزنګ له وجې ورخطا شوی دی ځکه داسې بیانونه ورکوي خو که چېرې حکومت سره کاروای وکړه نو سخت ځواب ته بیا ځان هم تیار کړي. دغه شان د مسلم لیگ یو بل مشر رانا ثناءالله وی چې لاهور جلسه به هر حال کېږي او وزیر اعظم وی چې مخالف ګوندونو مشران به نه پرېږدي خو اوس د مخالف ګوندونه وی عمران خان به د وزیر اعظم په څوکې نه پرېږدي. رانا ثناءالله دا هم خره کړې ده چې پارلیمان نه اجتماعي استعفو ته هم دوی تیار دي.
پی ڈی ایم فیصله کرے تو پی ایم ایل این کے استعفے حاضر.
رانا ثناءالله وی د دوی ګوند پاکستان مسلم لیگ اجتماعي استعفو ته تیار دي. که چېرې پاکستان جمهوری غورزنګ د دې فیصله وکړه نو دوی به خپل استعفی ورته ورکړي. د پارلیمان نه اجتماعي استعفو باندې به مشاورت پاکستان جمهوری غورزنګ کې شامل ګوندونو مشران با 8 دسمبر کوي. دا پاکستان جمهوری غورزنګ وینا ده کچره د احتجاج د لارې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دوی ورته یو سلیکټډ حکومت وي ختم نشو نو بیا به دوی اسلام آباد په لوی لارون کوي او آخري لار به ورسره د کامی او صوبای سملونه د اجتماعي استعفو وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
جسٹس قاضی فائزی صاحب او د هغه پلوی وکیلانو تنظیمونو د صدارتي ریفرنس سره تړلي فیصلې ته د بیا کتنې خواستونو او ریدنه د راتلونکي سشنبه د ورځې نه پیل کوي. یاد دی وی سکال د جون میاشت کې لس کسیز بینچ د هیواد صدر عارف علوی لخوا بهرني هیواد کې د پټ جیداد لرلو په تور د قاضی فائز عیسی پر ضد قضیې منظوري غیر قانوني ګرځولې وه، خو ورسره عدالت د محصولاتو مرکزی ادارے یا ایف بی آر ته د قاضی فائز عیسی د خزی او زامنو د بهرنی هیواد کې د اساسو د مالی سرچینو پلټنو امر هم جاری کړی وو. جسٹس قاضی فائز عیسی بیا کتنې خواست کې د سی پیک اتارټی مشر عاصم سلیم باجوا په ګډون د وزیر اعظم عمران خان کابینه کې شامل وزیرانو او سلاکارانو باندې نور هیوادونو کې د پټ جیدادونو لرلو تورونه هم لګولی دي. په دې اړه درته نور حال د ډیوا خبريال پر ولایت شاوړاندې کوي.
د سپریم کورټ جسټس قاضي فائز عیسی بیا کتنه درخواست تر مخه د صدارتي ریفرنس یا قاضي سره تړلې د اعلی عدالت د روان کال د شلم جون فیصله د ملکی دستور او عدلیه د خپلواکۍ په ضد ده. فائز عیسی د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي آصف سعید کوسه باندې د صدارتي ریفرنس په سر د اغه یعنی د قاضي فائز عیسی د استعفا اغستو لپاره د فشار اچولو تور هم لګولې دي. سپریم کورٹ د هیواد صدر عارف علوی لخوا د قاضی فائز عیسی په ضد لندن کې جیداد لرلو خو پاکستان کې د دې د پټولو په سر د ریفرنس یا قاضی منظوره اقدام غیر قانوني ګرځولې وو. لس کسیز بینچ د خپل فیصلې د لارې په دې معاملې د صدر علوی په کردار باندې سختې نیوکې کړې وې، خو بیا اعلی عدالت د مسؤلیتو مرکزی ادارې ایف بی آر ته د جسټس عیسی د خزی او زامنو نه بهرني هیواد کې د دوی د جیداد د مالی سرچینو په اړه د پلټنو امر هم جاری کړی دی. جسټس عیسی دا الزام هم لګوي د سی پیک اتارټی مشر او د فوج پخوانی جرنیل عاصم باجوا په ګډون د وزیر اعظم یو شمیر سلاکاران په بهرني هیوادونو کې جیدادونه لري. خود فائز عیسی په وینا څوک هم خبر نه دي چې پاکستان کې دوی خپل ټیکس تفصیلاتو کې دغه جیدادونه خودلې دي او کنه. د سپریم کورټ د پریکړې په ضد د جسټس عیسی نه علاوه د هغه ښځې سرینا عیسی او د دوی پلوي وکیلانو تنظیمونو سند او کوټا بار اسوسییشنز پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار هم بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د اعلی عدالت شپږ کسیزه بینچ به د دې اوریدنه د راتلونکي اونۍ اتم دسمبر نه پیل کوي. د سپریم کورټ بار صدر لطیف افریدی وایي اعلی عدالت منلې حکومت د فائز عیسی په ضد قضیه د بدنیتۍ پاساس جوړه کړی وه، ځکه دوی هیله مند دي چې سپریم کورټ به د بیا کتنې خواستونه منظوره کړي او د شلم جون پریکړه به په بشپړه توګه ختمه کړي. فائز عیسی پلوی وکیلان دا الزام هم لګوي چې د تندرا وډلې تحریک لبیک اسلام آباد احتجاجي پرلت خوراولو کې د فوز غیر دستوري کردار په ضد فیصله جاری کولو په سر فائز عیسی زورول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د فائز عیسی او داغه د کورنۍ تورونو ته نیخ په نیغه خبرګون نه خایي حکومتی وزیرانو تر مخه د سپریم کورټ فیصله عملی کولو لپاره اف بی آر یا حکومتی اداره د فایز عیسا د کورنۍ نه پلټنه کوي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم دا دریځ هم خپلوي چې د سپریم کورټ شلم جون پریکړې په ضد حکومت نه خو فایز عیسا او د هغه پلوي وکیلانو تنظیمونو د بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي. کوم ته چې فاروق نسیم د حکومتي موقف ګټه وایي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.diwanews.com. ټوئیټر @voadiwa.
ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د طبي چارو پوهان وایي د صوبې په کچا د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې او د خلکو د مړینې شرح کې ځکه توندی سره زیاتوالی لیدل کیږي چې د دې وایرس موجوده شکل ډیر خطرناک دی. دوی وایي کچري عام اولس په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل پیل نه کړو نو د لوی مالی او ځاني زیان سره به مخ شو. ماهرین وایي چې په خلکو په زور ایس او پیز یا سپارښتنې عملي کولو نه وړاندې په دوی کې د کرونا ناروغۍ په اړه شعور پیدا کول مهم دي. په دې اړه نور تفصیل لرته د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه د کرونا وایرس پرنستيري او شواروس کې 1500 او درې کم سلويخ تنان اخته شوی او د سره د ناروغانو مجموعي شمیره 9000 زرنه هم اوخته ده. د دغه شمیرو تر مخه په 13 سلیر شو ګڼټو کې 15 تنان د کرونا وایرس نه مړ شوی دي او د مړ شو تنانو شمیره په پختونخوا کې 1400 او سلور ته رسیدلې ده. د پیخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد اظهار وی ویډیو ته ویل د کرونا وبا لومبۍ چپې په پرتلا په دې دویمه چپه کې د کرونا مرض له عمله د مرګونو شر زګه سی واده چې د وایرس په شدت کې اضافه شوی. دی وایي کچري عام ولز د احتیاط نه کار وانه غستو نو د کرونا وبا له وجبا په لویه کچا د مالی او ځاني زیان سره مخ شو.
سیکنډ ویو مونږ وګورو نو پاره کې د مرګونو ریشو چې کم ده هغه ډیر زیات ده. نو ویل دا شي چې د وایرس کم چا چاپیره کم یو لیر دی تای کې چینجز راځي او دا خپل بایولوژیکل بیهیویئر چینج کوي. دا غي د وجنا د سیکنډ ویو د وایرس کم دی هغه ډیر زیات خطرناک دي. خلک چې زموږ خاص ته خپل احتیاط کم دی هغه برقرار وساتي بلکې دا غي نه زیات احتیاط شروع کړي.
تی بیچارو پوهان وایي چې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره باید خلک د مخ پټولو ماسک کاروي، بار بار لاسونه وینځي، د یو بل نه په فاصله کې وسی او د غنی غونی زینو نه ډډه وکړي. د حکومتي شمیرو تر مخه د صوبې په کچا تر ټولو زیات د کورونا مثبت پیښې په پیخور خار کې مخته راغلي دي. د یاد رنز مخنیوي لپاره ځلی انتظامیه د خار په بیلابیلو هاغه زینو کې سمارټ لاکډاون لګولې چرته چې زیات د کورونا وایرس پیښې ریکارډ شوې دي. د حکومتي اقداماتو په اړه په پیخور کې میشت خبريال او د یو شخصي ټلویزیون مشر طارق وحید وی ویډیو ته ویل چې د کورونا وبا لومبۍ چپې په پرتلا دویمې چپې په محل حکومت اغه عمره کوټلي ګامونه ندي پورته کړي کم چې پکار دي. دی وایي چې په بازارونو او جمعتونو کې د ایسوپیز یا سپارښتنو خیال نه ساتل کیږي او باید چې په خلکو کې په دې اړه شعور پیدا کولو لپاره علما خپل کردار اولوبوي.
مهم کردار کوم دي اغه علما او کوم چې امام دي د جماعتونو اغه کردار تقریبا د وخت خلک انتزي نو کچره دا زمونږ مذهبي چې کوم رهنماګان دي دي رحمه شي او د خپل رول ادا کی چېرې دا چې څنګه د وخت نه زکه د انساني جان خطر راو د اسلام په توګه باندې هم چې کوم دي د خپل صحت عبادت چې کوم دي دا فرض دي نو که فرض په دې لاين باندې دا علما کردار ادا کی نو ډیر ښه سربې په دې ټول د دې چې په جرمانه او لګي په بازارونو باندې ته ګوزورې دي دونه کې واچې نو چې سوب په شعور او آگاهی نه راغلي نو په خنډ جرمني او د زورني اثر نشي کولای.
د پاکستان مرکزی حکومت د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نه تر وسه پورې 400 او 14000 تنان اغیزمن شوي او 1303 تنانو د یاد رنز له عمله ژوند لا سور کړی دی. عبدالرزاق وی او ای دی وا پیښور.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼه پته ده voag1news.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکا د خالی یا شنبه پورز د ملی پخلاینې لپاره د افغانستان عالی شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې څخه هرکلی کړی. د ملی مصالحې د رهبری شورا په غونډه کې ولسمشر غنی، د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو ګډون وکړ. د سولی په اړه د یو واکمنه ارګان په توګه عالی شورا او د هغې رهبری کمیټه به د طالبانو سره د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ډلې ته د سیاسي لارې په جوړونې، د واک شریکولو او پای ته د رسیدو لپاره دایمي اوربند په اړه مشورې او لارښوونې ورکوي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
امریکا نن د ملي پخلاینې لپاره د افغانستان د عالی شورا د مشرتابه کمیټې له جوړېدو او لومړۍ غونډې څخه هرکلی وکړ. د ملي مصالحې د رهبری شورا په غونډه کې ولسمشر غنی، د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی و. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر شوی بیان کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د عالی شورا د مشرتابه کمیټې او د لومړۍ غونډې کام او پرمختګ استایلې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د سولې په اړه د یو واکمنه اورګان په توګه عالی شورا او د هغې رهبری کمیټه به د طالبانو سره د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ډلې ته د سیاسي لارې په جوړونې، د واک شریکولو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره د دایمي اوربند په اړه مشورې او لارښوونې وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې تر دې وروسته به د شورا غونډې په منظم ډول کیږي. د نوموړي په وینا هڅه کیږي چې د شورا په غونډو کې د افغانستان د ټولو وګړو استازي ګډون وکړي، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د نړیوالې جمع ملاتړ ته اړتیا لري. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې نور د جګړو څخه لاس واخلي او بشپړه اوربند ته غاړه کیږدي. غونډې ته په خپل پرانستون کې وینا کې ولسمشر اشرف غنی ویلي په دوحه کې رواني د سولې خپل منځي خبرې دوهم پړاو ته رسیدلي او اوس په دې پړاو کې زیاتو مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. هغه ویلي د خبرو د لومړي پړاو څخه څرګند شوی چې دا خبرې دومره اسانه نه وي، نو بیا هم پکې بریالي توپ وموندل شو.
د امریکا کانګرس د یوې قانوني مسودې د لارې د ولسمشر ترامپ د هغه کار مخه نیسي چې غواړي د دې تیر کال تر پایا له افغانستانه امریکایي پوځیان وباسي. د کانګرس غړو ویلي له افغانستانه پوځیان باید د خپلو متحدینو او افغان حکومت په خوخه هغه وخت وویستل شي چې په افغانستان کې د ترهاګرۍ پر ضد جګړه پای ته ورسیږي او طالبان د فروری لټون سره سم په افغانستان کې بهرنیو ترهاګرو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل لرته بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
ل سپینې مانی د امریکای د ولسمشر ډانل ټرمپ ترتګ مخکې د دې هیواد د کانګرس غړو له قانوني لارې د هغه د بیړني اقدام مخه نیولې چې غوښتل په افغانستان او جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي. د امریکای د دفاعي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د خبر لمخې د استادو جرګې او سېنات یو شمیر غړي همغږي شوی چې د 2023 میلادي کال د ملي دفاعي اختیار د قانون لمخې له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو ځندوي. د کانګرس خوا په خبراتو ریپورت کې ویل شوی چې دغه قانون تر هغه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اجازه نه ورکوي چې له نورو حکومتي ادارو څخه پکې پښتنه نه ویسوي. د ریپورت په یو برخه کې ویل شوی حکومتي انتظامیه د آئین په بنیاد ذمہوار ده چې په افغانستان کې د سفارتي چارو او د امنیتي عملیاتو په اړه کانګرس او د امریکای خلکو ته تازه پر وخت او هر اړخیز معلومات ورکړي. د روان 2020 میلادي کال په پایل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 13000 وو، خو تیر میاشت دا غشمیر څلور نیم زره تراکم کړل سو. او په 13 اکتوبر میاشت کې ولسمشر ټرمپ نابهبر اعلان وکړ چې تر راتلونکي کریسمس یعنی د دسمبر تر 15 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارک میلی د دسمبر پر 2 د امریکای په بروکینګز انسټیټیوټ کې ویلی وو له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته به هم دوی لوی اړډي حالته ولري، خو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي داسې نشکاري چې د ولسمشر ټرمپ له اعلان سره سم به تر جنوري پوری امریکایي ځواکونه له افغانستانه وایستل سي. د ملي دفاعي اختیار قانون چې په بنیاد د امریکای د 2023 کال پوځي بجټ جوړیږي، کانګرس ته دا واک ورکوي تر هغه وخت د امریکایي ځواکونو د شمیر د کموالي لپاره د بودیجې مخه ونیسي چې پینټاګان او نورې ادارې په ریپورت کې دا تفصیل ورنکړي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو کمول د امریکای پر ملي امنیت او نورو مسلو تعغیز لرلای سي. د دې قانوني مسودې لمخې پینټاګان به دغه ریپورت هغه وخت ورکوي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر تر 4000 نه وي رقم کړی، یا چې دغه مسوده په قانون بدلیږي هغه وخت چې د پوځیانو شمیر هر څومره وي کانګرس ته ریپورت ورکوي. په تیرو میاشتو کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 تر رقم کړل سو، د امریکای د دفاع وزیر کریستوفر میلر تیر میاشت اعلان کړی چې د پوځیانو شمیر به د ولسمشر ټرمپ تر تګ مخکې د جنوري په منځ کې 2500 تر رقم کړل سي.
د وایس اف امریکا ډی ورډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریه چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوونکې د زمونږ همکار مختار خلیل.
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې وه. د حملې نه پس دغه تا د مړو نارینه او زنانو او د ماشومانو تصویرونه ډېر زړه بوګنوونکي وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوی وه او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات ژوبل شوي وو. دا واقعیا د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډیره غمجنه یادګیرنه کوي چې په تیرو نه نیمو کالو کې پکې د 500 نه زیات خلک وجلې شوي دي. د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعي د مړو او جوبلو کسانو او د اسد حکومت د راته په داشان نورو واقعیو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په 9 تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 1900 او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قامي دفاعي فوجونو او د اسد ملګری ایران پلو او ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې د ډزبندې په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو د شام د پارلماني غړو د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی، ځکه چې دوی د اسد حکومت د پټرولو د سند د بیا راجوندي کولو کوششونه کول. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خواره کړي دي. د خزانه وزیر سټیون نوچنوم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خزانه محکمه وا د اسد حکومت او د حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاري ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاتکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم د 1999 یا ادارو سره سلین دین وکړو هغه به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطر په سر اخلي. د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږۍ په بنیاد کیدون کی کار باپار باندھے نشی لگولے او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږی امداد جاری ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پردا کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره به د شام د خلکو د مطالبي مرسته جاری ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادی د پیډرسن په ګرد شام کې د ډزبندۍ د غږ ملاتړ کوي. خصوصی استادی پیڈرسن شام کی د سیاسی قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کیدو د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی د صفا او د ستره انتخابونو کیدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې اوی چې دا اوس د اسد حکومت خوښه ده چې په شام کې تقریبا د لسو کالو راسی د تود جنگ د ختمولو دپاره کوټلي اقدامات کوي یا د بیا نورو سختو بندیزونو ته تیار شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ. ایډیټوریال